او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو په اړه بحثونه پکې دي. د دې خبرونې کوربه نوریاس نوری دی، خو دا شی به پام وکړئ خبرونو ته. باوری سرچینو ازادۍ راډیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو د حکومت یو نوی ډیپلومات منلې دی. سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یاد شي، دغه ډیپلومات محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلومات امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې دننه د طالبانو او پخوانی نظام ډیپلوماټان په ګډه کار سره کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په تیرو ورځو کې د غوسیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شوي افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل، خو د پاکستان اردو ژبې سما ټلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشی شول چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سکل د کندهار د انارو صادرات خدي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي. دا څرګندونې د دوی خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادې راډیو ته وکړي. محلي رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سکل د انارو حاصلات 10% کې زیاتو. په داسیال کې چې روسیه د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي. او اوکراینی چارواکي وایي روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه حملې کړې دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي چې په دغو حملو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تن نور ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 25 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هر کله کوم. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو. ډیپلوماټانو سمبالولې د شنبې د ورځې نه وخت په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت ځکه وتړل چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کوي او بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیه له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند ډیپلوماټیکو استازولۍ او د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان کنسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه غبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 واک ته د طالبانو د رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنیو ډیپلوماتانو په خبره، آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو پر وضعیت به څه ډول اغېزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوق چارو پوهاو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درزو د بحث ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډیر وخت تاسو ویل چې نه لرئ، خو که په پیل کې د دغه د اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډلې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي؟
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لویه ستونزه په اوسنی وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یو لویه حقوقي خلا ده. په دې معنا چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه دی چې کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را اروپای هند که مشخصا د اندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دایمي دوستي وجود نه لري. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودلي دي، په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده. او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې اندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي. او له بلې خوا نه د ما نظر دا ده چې اندیان تر پردې لاندې له تر کابل سره راکړه ورکړه لري او لرې به مني چې د کابل نه ډیپلوماتان ومني.
بله استانزه صاحب، مننه. تو خیګی تاسو لکه چې روغتي وضعیت مهم خنه دی، فقط غيوا بل پوښتنه کې تاسو جواب کړئ. نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې محل تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګری او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به د طالبانو لخوا ګمارل شوی د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکي کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ په نوې له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چاره به ډیره تکنی شي، ځکه چې په هند کې په لږونو زره افغانان وو سي هغه هواته ډیر افغانان زی او راضی او د سفارت فعالیدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بارز درلوده چې هندیان کله چې 2020 کال کې خپل سفارت پرانیږي هلته ډیپلوماټان لیږي. په دې طبیعي ډول دا ډیپلوماټان او طبیعي کارل دي ناست د طالبان له حکومت سره باید روابط ولري. البته پټ او محرم د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت په سطحه کني د عادي ډیپلوماتانو په سطحه دا روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي ده، کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده د عالی تحصیلات او شاملو متاسفانه او ته به دغه موجوده علاقه ډېر ستونز باندې
مننه کور ودان د حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ کور ودان د موک بل میلمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاری هم د ټلیفون لارې سره وصل شوې ده انصاری صاحب تاسو ته درجو ستنیز صاحب ډیر وخت نه درلوده د دې لپاره مو دوه پوښتنې له ښاغلي ستنیز نه مطرح کړلې تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي نوی دلی سفارت وترل شو په خوانی ډیپلوماټان ویلی چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاووس نه کوي آیا خبر هم داسې ده
بسم الله الرحمن الرحیم نوری سپتاسی خاغلی ستانکزی همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله موږ او تاسو که په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک له راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډېر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و د هغوی له فراره وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا وو لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت و او تیر ځل طالبان داغله وی فرار وکړو مګر هغه غنوم لزان سره وساتلو هغه بیرغ به په هر ځای کې راپولو کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتل شو پراته له پاکستان او سعودي عربستان او غالباً متحده عربي امارات اوسنۍ حالت او وضعیت لا غیر صرافدی توقیر لري چې ډاکټر اشرف غنی چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هیڅ پرې نه خودل د نړۍ په هیڅ کونج کې هم د خپل حکومت دایا ونه ساتل شو او نه دفاع وکړل شو د باندې اساس ممکن ګاونډي هیوادونه هم دې تراغلي وي چې لسته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري ځکه وی خپل وګټو تجمن به همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرې کون او یا هم له هغه سي به بندوبارو به حساب او به کتاب خلکو سره چې ترشا دولتي او حکومتي یا د نظام پښتوانه ونه لري دا غوی مالی چارې دا غوی د شفافیت مسائل دا غوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وسکار هم نه دی او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلوماټ په معلق شکل چې ترشانه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیا ولري هغه سفیر نشي ول کېده خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماټیکو اړیکو د تجدید مسله ده په دې ماکس په کار ده کچیرته د هند حکومت په نوې دیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په منبعی که جنرال کنسلی او یا په نورو ځایونو کې نمایندګي بشپړې تړلې وي او بل شاته نوې سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري دا به زه فکر کوم هغه افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي یعنی هر کال د زرو شاوخوا له زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل ته به لوړې زده کړې کولې څوک د لاند محالو پروګرامونو لپاره تللی وو څوک د لیسانس ماستری او ډاکټورا لپاره هغوی ته به د کنسولۍ د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېږدي
بله مننه انصاری صاحب یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک اورف یا اړیکو موضوع ده او بل د دواړو هیوادونو ده هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماټیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي، سکه کال هم ورته اعلان کړي، خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نوی افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم بورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي راډیو ته د سفارت په تړل کېدو خبرګونونه څرګند کړي. وروسته به د څو تنو واورو خو د سیاسي چارو شننکه طاهر زلان ته هم خره غلاست وایو چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب، تاسو څرګندونې واورید د انصاری صاحب، مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل، تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستی او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي، خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوی دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي، ځکه نوی دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي محتاطانه دریز غوړه کړی دی.
سلام تاسو ټول له لمړی خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوی موجود، نو ښکاره خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هواد کې یا متقابل دوړ اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باندې کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي، زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې هنه د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي. لدی کبله د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلی امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړي و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګری زیړی کې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته په زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد مسله راځي. نو د دې لکبل د
زنان صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چاري طالبانو ته وسپاري، د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکو کې ومني یو دم خیدا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو زمينه د زميني برابرول وي؟
دوه مسایل موجود دي. یو خدای تر کومه پوره چې تازه نو سیاسي پیښو کې دغه کوم څه څرګونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز داده چې دغه ډله د زنو اغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنگونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دي نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دي هغه د اطمینان وړ نه دي. نو لدې قبل هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګنی له یو نړیوال مشروعات د طالبانو استاذ نوی استاذ ومني.
بله من نزلان صاحب به خبري وکو. انصاري صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي، کراش دیته د هند او چین اغه موقف ته په سیمه کې چین څمو د مخ کې د افغانستان لپاره نوې سفیر وګمار او هغه هم په داس تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو پرسمت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ لبلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسر بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي. نوې زینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوې ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوې ده. او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پایل کړي، فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې ما اشاره وکړه تیر شو، او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادرس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماټیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماټیک تشخص د اعادې او یا د هغې د خوندیتابه او تحفظ غږ پورته کړی شي. هر څه غني په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل، او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکې ته راپریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو. یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامی او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندستان لومړی مقام ترلاسه کړ، دوه میلیارد نفوس واوخته، د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو په راس کې قرار ونیو. دغه سي د سپوږمۍ هغه برخې ته چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمکۍ نه وه لیږلې، دا وشوه چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل. د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د چین را مخکې کېدل د هندستان لپاره هم یو سیګنال وو، او په دې لار کې به وی هم هڅه کوي چې خپل یو ځینی رقیب په سیمه کې ترې نږدې چې دومره هغه هیواد ته ول نږدې شي چې دا اوسي له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کیږي. دا د ټي ټي پی مسایل دي او کنور دي. ممکن هندستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره، د خپلو ګټو لپاره دا صحت وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د ځینو چینلونو د لارې دا صحت شوي چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یې وکړی شي، او یا هم داسې فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم استاذ بیات شي چې راغوشو چې د هند سفارت استاذ برازی افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استاذ راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډیر پرانسته ورکر دا وي د امنیتی چارو دادی ورکر. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي، ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایي هیواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمه تاریخي ابرقدرتونه دی. فکر کوم چې دغه معنی ورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي، او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت را میدان ته شي ترڅو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. ځلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلای دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا پرې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب ویلي دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبانو حکومت واک ته رسیدلی دی وضعیت ساري. بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ایرانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلود او د طالبانو حکومت نو منل شوی وځ درې هوادونو پر رسمیت پیژندل یو. دا وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلې ده، آیا یوازې موضوع د بشري حقوقو د ټول شمول حکومت چې غربیان یا لویدیځ ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بل موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو لپاره، د زمونږ د سیمې د هیوادونو لپاره، چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمیر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی، او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا راټول کړلی شي او په یو ډول باندې دغه اوسني حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه که جنگی وی او که غیر جنگی وی، په سولیز توګه باندې دوی تنظیم کی دغه چار، یعنی دغه یو بالقوا احتمال د خبره شته. نو د دې د قبل سیاسي ثبات د پاره ټول شموله یا ټول خلونه را ټولېدل او پرېختنی معنی هغه د ملی پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع، دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړي سیستم باندې با باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سی ونشي، یو گاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره پر رسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدو وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه سی یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملی کیږي پیل کیږي، نو بیا به هند ته د ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره
مننه. انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو، کراته ووایه د نوې ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوې تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دا اړیکې به نورې هم سره پیاوړي شي، د دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ بله انصاری صاحب، کومه چې لانساری سر سره مو اړیکه پرې شوې ده، زلان صاحب که هم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب ووایئ مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو گنجایش ته دی هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ آسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت ته، تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغه سره ډېری نږدې او ستراتیژیک اړیکې لري، دا غوی له خوا د دوی د منخت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سی اقدام کوي. لاغه مخکې ځکه په سیمه کې ډېر وخت راهیسي هندستان د متحده ایالاتو سره ډېر سیاسي مسایل لوک ډیر نزدې دي نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسي. نو لدې کبل د دې امکان کې د شخواله ځنې شرایط ور به محدود
شي. من ځلان سب کور ودان ډیر وخت نه لرو، یوازې څو ثانیې پاتې دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري د سیاسي چارو له شنونکي طاهر ځلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله